Ağır Saat.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو تاسیساتو مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجي کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځانته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شکل تردید کړي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالۍ ایجابوي چې هند سره هوایي کوریدور فعال شي.
هوایي کوریدور ته ډېر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 88 مواد واخلي جګی کې.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار جلارې کلو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتيانو تکلیف آسان شي.
او ډونالد ترامپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبي کوریا، ماليزیا او جاپان ته روانيږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم وو منې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والی دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبې ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دګي کې نزدیکی طرفین در بر خاط داشت.
د نړیوالو چارو پوه عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبې د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه وه. چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دی ویل شوی. د یادونې ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او چاخ په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیه او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دا ویرات کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بیلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونه ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازي ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لوی او جدي اړتیا ده. دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل دا مهال دوی په مسافر وړونکو الوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره یې لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلې چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایی دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
خغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. ته د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدیږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په شلمه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند د ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورځو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لار بیرته پرانیزی. پر روان موسم کې په یاد لار د افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنٹ، وریجی او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الخیلاو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټر ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلار د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامدار توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال رادیو ته وویل،
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینه، دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالت کې دي، او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنه مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خوانا زیر آزی انہوں نے موٹر تکلیب بم نہیں دے ٹرانسپورٹ اعمال باب خلتے میں سر رسی گرار سی
انگور کو ٹھول خراب سے اجدہ گا دی بوجی گا نکا جانا ٹھکر بسا کو نہ دیکھے بازار تو زنو والا گال ٹھول اوبت روڑے آر وقت چے انگوران سزن روچی پاکستان دا ٹیم کو مگنا لرا باند کو بانجان انگوران ٹھول اونا اوبو بیا دے ٹھول خراب سو مینہ اور کرنو چی دارا کے اوبو نا پیدا کی گی لمنزازوی ارنشتا مالی نا پیدا کی گی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي، او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي،
سوداغموش وربندمش په کار جلارې کې لو شي، د ګاډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی. نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرون تا کاروباریون تا سخ نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوولیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې د کیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سیوه دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د لانا وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وو وټلې خروک مې دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه وو کی چې ګټ کلا خلصېږي ګټ یې سپاتان لاګي.
په ورته توګه ځای مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وایي ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګری او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل،
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دي، او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي، او داغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د هدایت پاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورن کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي، او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي، او د سپینې ماڼۍ ته لبیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جنپنګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه مېلمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ورآخوا
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکي فرشتي عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به طرف طالبان با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن مخیری چل 2021 کار را په دی خواه طالبانو ده ها غصل پره چه دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکون کو ده چرنی سانسور او سزاگانو پا بلی کول و رسانه لمنز بولی. افغانستان
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکو یې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنۍ نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې کورنۍ رسنۍ خبریال چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ټول مونږ د ټول یواز په خاطر سنسور به خیر زیات دی. هغې ټول څه خبرې د اړوند بنات د فوټوګرافي ریاست د کابل کې وزارت د تلتر روستا ریپورت خبرول ورته لري. کار خیر خو ریپا نه خبريان او نه سیاسي څنګه نه نو د خبرون چلون کې یو د کار خنا نه شي وخت دی ټولي فروش شکنجه زندني کړم.
په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبريالو هم د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړي توګه خزینه خبريالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکيږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون سرمستی گو چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنه کړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د لری لارې لاتلس او ترکیه کې میشتو ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړای زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او رادیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبر اعلانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. د سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبر اعلانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزو او خبر اعلانو د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبر اعلانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو ناوړه اوریدونکو د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي ل سبان دی ویونی راهیسه روانه ده او خلک وایي چې ډېر پتن کړي.
یو شمیر کابل خاریان وایي د شاو خوا ویونی راهیسه د برېښنا ل دوامدارو پرچاوي سره مخ دي چې ورځینی چارې لستون سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوس پرچاوي زیات شده، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډیره شوي. یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډیره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلی وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزه بیرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزې د ترمیم چارې چې 13 پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بیرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 20مه په خپل ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 200 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزه د امو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 11 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ پژمه نه یا ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پر خسه ودی. د چوڼې د سیمه اوسیدونکو يم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علا چې کلکیشن سو مرم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچې ته مجبورې مشتل یو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و، او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول. دونه سم ترګې میالته وای، بیا د کندهار د مرمن ترال ما چې بیا زرا لمه، او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو. سړی اغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه زماني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یادې، اغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده، او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو، دا پښتو مزمن به راتوایه. هغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته به ویل. بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ به اتسولو دغه هغه څه چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس امینه پیدا شو، شوق پیدا شو، نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده. یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم، په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړې و، ما دریم نو زب دریم سو یوم نو بیا زو اعلان یو کچته جراسی چې زورله پر گیټ نه پرښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یا نو تلته څنګه راغله نو پدې دغه برترا وېستول زبرارس ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی روس پرېس نه یریج بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوښ دلیک مرته ولې کې چور راز درس څوک نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زبرار کوچا جوړ مې ولیدله خبر نه وه هر خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله د سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس سره مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه د استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایست لکله
او مننه شاه چرمان صاحب محترم دغه شعر په خوا به دی وایي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه څه دی زه چې به کله ډېر دغه سومه مجرات به وو مورکۍ په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه بچیرې وه نیمه بچیرې وه او دغه حالاتو په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یادښت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 10 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم مې ډېر وخت مطبوعاتو ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه فارغ کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته پخپله شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تفسیرې لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل کڼور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار او سرغار اخبار و بیا مې پاکې یو کالم شروع کړې چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې ویل لکه هم مسلک دی هم شوق دی هم زرای معاش وو. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چې ورکنسي چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی بیروش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ سو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما وخت تصور وسکول زی وینم غوښمه په کتاب باندې خبري وکړي لکه استاد معصوم اوتک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استادان په کتاب باندې وژغیدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور شخه تر ده
دا مو په یو چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالب و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مکو
ولا ګرم چرې چې لمړی اولاد پیدا سي شې احساس کوي مثلا شو واده وکي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کوي شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځین کسان لپاره نو باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما باندې ولنه ټوټه کړي دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې بجر شرایط کوم کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درېم نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبريږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره ټول سره د هواد جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کین وکي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ټول افغان ماونیت ته وټاکل سم زپ بیخي خپل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د زمونږ عالم جو میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکلا هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرسره واریان و د څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما ورېدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړی د ځوانان ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مره شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغوښتل شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر براته ول داسې کونه مرچې کړې نه ځای جار خبرونه ته لاس منځل ستې کړې ستاده موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کړې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړ شو باندې وای بیا به غو ما ځغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه کوم راو اته بار داس ما په ځین خدای خنده ما زم نه کوي فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپیشلی کوم څه څونه کارونه څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع په کې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپیشلی و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پېدله بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل په دې کې ځنه تبصره وی دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا میتور بعد یو بل خبرونه په یک زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلګو لري په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندور نه و د خلګو کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس خلګو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه ځخ په مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخیدر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداری په اړه باندې لومړی کس زیم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې او دا غسل د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداری په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلک وسته یا ډیر خلک خوښ کړ بیا هغه دونه وسات سپچ دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلک نور خوښ کړي نو دا خاص ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د دې تلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو ګانو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پرېسات کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غشتنه باندې کې څوري مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امریت دغه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو تلوی افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیرت وو دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مخته وړل ترڅنګ مې خبري اړي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
دا وطن نو بیا على دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټ په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوبې رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کډو وري کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم خلکو مشورې ته وژونی وي درې واري مې زړه شکی زمي راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه درکاو چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مې د کښین سم مایکروفون ته کښین سم نام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوی مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله ومه ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چاسو سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ول خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره ما سم ترمنه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې چې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ځکړی المانیو به خې اورېدل نه و پرځینی وخت موټران به شي د کلی موټر تاین ده نغلمانی موټران چې په افغانستان ته راتلل دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه چې هغه د غلمانی شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې ځانو سره یار کې غوړم زما د جیب کورس زما بستمی یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورام تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي او تن سره شپې کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د تن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځانې څخه خبر دول پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسه جالب قصه لري
خو نه دلته زوګر ما ته ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی و ده خلکو خبره ته نوی و ده د دې دستور ته نوی و انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور ده چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کما ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې هغه سپې لري دغه کړي کې وس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داس کلچر دی او بل دي پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډیر مهمه مسایده ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده لري خوشحالي موقع ده لري لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دمه لایر په مجلس کې دی باید شی ونه غځي چې په کښینې چې خبره وکړه چې په بیا ادب د خبر کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مر باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لږ مر مر داسې و په دې لږ مر داسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې وینم ما به خپل د معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې مر معلم وګور په ډوډۍ پر اعلان دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور پر شونډه به مسکا خبره ده سمور دغه ګرد خو ګورې سپس ټول خو به دي هم جن دي هر شي به ته شو خو کړه پلاړې مر دي مر دل چې ګرد وینې ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اورپاد افغانستان نو په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړی نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګی جګی ماړی را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه وزیر وطن شاته پاتې کیږي، وطن خو د خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچه ویلې کار وکړې، پس له هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نورې نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وای، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وای. ما هېڅ د المانۍ نه سوزده کولی، ځکه زما ټول کار دی سر کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوزده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه په ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي. بیا په لیکونو باختایم ځینې ادغه سره سره ځینې مبادره سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ساسه ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
جمالو نند یار غلیدہ جمالو نن دزان جوړ کړی د جمالو